د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواښی متاسه د مشال ریډیو په دې خبري ګړۍ کې هرکلی وایم. په دې خبري سات کې بیلابیل رپورټونه درته لرو. پاکستان کې د چینایي سرمایه کاری، افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې موجودیت، د قبایلي سیمو د قومي مشرانو شکایتونه او د قبایلي سیمو د پرمختیایي کارونو لپاره غوښتنې، دا زموږ د سر رپورټونه دي. نور رپورټونه هم شته خو اول به نجیب امیر درته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان او چین یو لوی اقتصادي پروژه لاسلیک کړه. افغان ولسمشر ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت د ایراني چارواکو سره غږېدلې او امریکایي او یوکرایني ځواکونو ګډ تمرینونه پیل کړي دي. دا هم پوره خبرونه. پاکستان او چین د یو بل سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کولو په موخه د انرژي په څنګه کې د 46 بلیون ډالرو په ارزښت یوې پروژې پرانیسته وکړه. د چین او پاکستان اقتصادي لارې یا دهلیز په نوم په دې پروژې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر زی جینګ پینګ پرون لاسلیکونه وکړل. شریف په دې پروژې تر لاسلیک وروسته وویل:
This corridor will benefit all provinces.
دی وایي له کاشغر تر ګواتره غځېدونکې تجارتي لار به د پاکستان ټولو صوبو او سیمو ته فایده ولري. دا به زموږ هیواد په سیمه کې د تجارت او سرمایه کارۍ په مرکز بدل کړي. دا لار به چین ته دا موقع هم په لاس ورکړي چې افریقا، منځني ختیځ، غربي ایشیا، جنوبي ایشیا او مرکزي ایشیا ته ارزانه او لنډه تجارتي لاره ولري. په دې موقع د چین ولسمشر وویل د چین او پاکستان اقتصادي لاره به د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ همیشنۍ ستراتیژیک همکاري خوندی وساتي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې بلوچ او پښتانه ملت پاله سیاستوال وایي د پاکستان مرکزی حکومت له پښتنو سیمو دا لار اړولې او په پنجاب یې تیرول غواړي، خو د مسلم لیګ نون مرکزی حکومت دا الزام ردوي. بل پلو د چین ولسمشر زی جینګ پینګ د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې ویلي د اسلام آباد او بیجینګ دوستي له هیمالیا لوړ او نایابه ده. نوموړي وویل د پاکستان پارلمان ګډې غونډې دیو نوموړي ویل د پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کولو ویاړي. د ویل د پاکستان خلک حوصله لرونکي او زړهور دي. د زیاته کړه چین د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې د نه مداخلې پر اصولو ولاړ دی. د چین ولسمشر دا هم ویل چې د روان کال د بهرنیو سفرونو پایلې له پاکستانه وکړل. زی جینګ پینګ د نړۍ ولسم مشر دی چې د پاکستان پارلمان ته وینا وکړه. آسیایي ترقیاتي بانک د پاکستان د سرحدونو د وزارت سره په دریو قبایلي ایجنسیو کې د اوبو د ذخیره کولو او د کرکیلي د ودې لپاره د 9.2 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. په دغو دریو قبایلي سیمو کې خیبر، باجوړ او مهمان شامل دي. په یادو سیمو کې ورله مخې واړه باراني بندونه جوړ شوي او د تازه مرستو بعد سیمې خلک او د تازه مرستو سره بعد سیمې خلک د اوبخور لپاره زیاته اندازه کې اوبه عمومي. د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې مشران د قبایلي سیمو د پرمختیایي ادارې نه شکایت لري چې د دوی د ځوانانو د تعلیم او روزګار غم نخوري. دغو مشرانو پرون مشال لړیو ته وویل د قبایلي ځوانانو لپاره په ځینو مرکزونو کې د ښاري سیمو ځوانان زده کړې کوي. یو قومي مشر عقلجان افریدي مشال لړیو ته وویل:
مو کسان څوک په دا مکما کې اخلي نه چې بیا یې اخلي، هغه کسان اخلي چې هغه د کوزې خریالو کسره یې غټ تعلقات وي. دا کوټه چې کومه موږ ته د قبایلو په نامه باندې دوه لګولې ده چې په نامه د امیدو و فایده یې نورو لاسلیږي.
خو د فټا د پرمختیایي ادارې یو مشر طاهر خان مشال لړیو ته وویل دوی د زده کړو په مرکزونو کې قبایلي ځوانانو ته فوقیت ورکوي او که کوم قبایلي ځوان شکایت لري نو له دوی سره د رابطه وکړي. افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وشي. ولسمشر اشرف غنی ایران ته د سفر پر مهال ویلي د افغانانو ستونزې د یوې مجموعې په توګه له ایران سره مطرح شوې دي. په دې اړه د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلي غنی دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې یاده کړه. په بیان کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوي چې د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. لا ماشال لډیو خبرونه اوري. امریکایي او یوکرایني ځواکونو د یوکران په لویدیځ سیمه کې په دې موخه ګډ تمرینونه پیل کړي چې حکومتي ځواکونه د روس پلو بلتون پالو پر ضد چې دغه هیواد په ختیځ سیمه کې جنگي کې پیاوړي کړي. د یوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د دغو تمرینونو د پرانستې پر مهال وویل د یوکران ځواکونه باید د بهرني یرغل د مخنیوي په موخه له سره وروزل شي. د امریکا پوځ تېره اونۍ اعلان کړو چې د دوی 300 روزونکي به د یوکران 900 سرتیري او 400 روزي پلو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دغو تمرینونو غندنه کړې ویلي دي دا به د سولې پروسه په خطر کې واچوي. د ایتالیا چارواکو په مدیترانه سمندر کې د پناه غوښتونکو د غرق شوي بیړۍ څخه دوه تنه ژوندي پاتې شوي د انساني قاچاق په شک کې ګرفتاره کړي دي. د تباه شوې بیړۍ کپتان او بل کارکوونکي چې سوریایان دي هغه مهال ونیول شول چې په یوې ژغورونکې بیړۍ کې اووه ژوندي پاتې شوي کسان سیسلي ته ورسول. د اپریل په 19 نیټه د لیبیا په ساحل کې د یادې بیړۍ د نسکورېدو له کبله ویره لیدل کېږي چې څناسه 900 کسانو به خپل ژوند بایللی وي. د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکي بیړۍ او د رهبري کېدونکو میزایلو کروز بیړۍ استولې. د امریکا سمندري ځواکونو د یو ایس ایس تھیوډور روزویلټ په نوم د الوتکو لیږدونکي بیړۍ او ورسره یو ایس ایس نارمانډي په نوم د کروز توغندیو بیړۍ د اپریل په 19 له خلیجه بحیره عرب ته ولیږلې. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ډګروال سټیو واریان هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دغو بیړیو د استولو موخه دادا چې یمن ته د ایرانی وسلو د لیږلو مخنیوی وشي. دا بیړۍ به د یمن سره په خوا کې په اوبو کې د موجودو اوو نور امریکایي بیړیو سره یو ځای شي چېرته چې د ایران لخوا حمایه کېدونکي حوثي یاغیان د غرب پلوه ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړه بوختي. تو تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه اوس فرزو اسلام آباد ته او د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د ګل پورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2 روپیه 75 پیسې غستی کیږي او په 2 روپیه 15 اتیا پیسې خرڅيږي. یو پوند په 2.25 روپیه 70 پیسې او 2.25 روپیه 95 پیسې. یو یورو په 2.10 روپیه او په 2.10 روپیه 25 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیه 15 اتیا پیسې او په 30 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 40 پیسې او په 20 روپیه 45 پیسې. او یو افغاني په 1 روپے 85 پیسې غستی کیږي او په 1 روپے یو کم 80 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شورو په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. بنو کې د تودوخې لوړه درجه 33 او کمه شل، پیښور کې 34 او 33 او کوټه کې 38 او 8 درجه پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام موشته ده. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د چین ولسمشر د پاکستان پارلمنت شریکی غونډه ته نن وینا وکړه. د پاکستان وزیر اعظم وایي چین سره د خواو شا 15 بلین ډالرو منصوبو تړونونه د پایدارې دوستۍ ثبوت دی. د اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان کې د چین د سرمایه کاری په اړه وایي په دې پروژو کې به ځایي غریبو مزدورکاره خلکو ته د کار ډېرې کمې موقع برابرېږي.
پاکستان سره چې کله دا منصوبې کوي نو دا هغه خپل سړی ډېر زیات راوړي. راځي چې کوم لږ هم ټیکنیکل سړی وي نو هغه به هغه ځای نه راځي.
آیا افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش زور موندلی شي؟
ځینې خلک دا ویره لري چې ممکن یو شمېر بهرنۍ کړۍ غواړي چې طالبانو وروسته یو بل قوت رامنځته کړي. داعش په افغانستان کې نظریاتي ملاتړ نه لري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدن کولمبی رپورټ ته ورزو. د چین ولسمشر شي ان پینګ پاکستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ نن د پارلمنت غړې غونډې ته خطاب وکړ. غو زلبیا د دوه هیوادونو ترمنځ د ښې دوستۍ په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د کاشغر او گوادر ترمنځ تجارتي لاره به نه یوازې د دوه ملکونو ترمنځ سوداګري ډېره کړي بلکې سیمه کې بعد د ثبات په زیاتولو کې هم خپل کردار ترسره کړي. زمونږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د وخت د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله هلته ورغلی و د خبرې اورېدی دي او تفصیل به تې غواړو. احمد الله ستړی مه شئ، که په دې اړه نور تفصیل اورېدونکو ته ووایي.
خدای دې وبخښه بشیر ګواښ، څنګه چې تاسو هم وویله چې د چین صدر چې تېره ورځ پاکستان ته په دوه ورځنی سفر راغلی و، نن چې کله د پارلمان شو نو هغه مهال د چین صدر چې کومو هغه راغو او د پارلمان شریکې غونډې ته وینا وکړله. د چین د صدر خو لومړی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د صدر او نور د پاکستان ولسي شکریا ادا کړله چې دومره تود هرکلی زما په پاکستان کې وکړو. او هغې وینا وه چې د پاکستان او چین ملګرتیا چې کومه ده دا د وسنه نه بلکې دا ډېر پخوانه ده. ګو چې په روان کال کې زما لومړۍ دوره چې کومه ده هغه د پاکستان ده، او زه دلته راغلی یم لکه خپل دغه نه وروسته پاکستان دا دوره کوم. خو د پاکستاني چارواکو سره د مخکې نه زموږ ډېر ښه تعلقات دي او موږ پېژندګلو شته دی، او موږ غواړو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دا خپل منځي او ستراتیژیکي مرستې چې کومې دي دا نورې هم مضبوطې کړو چې دا شان دا ټوله منطقه کې د ترقۍ عمل چې کوم دی هغه تیز شي. د چین د صدر وینا وه چې چین په خاصه توګه پاکستان توګه ترقی پذیر ملکونه چې کوم دي او اقتصادي اړیکې غواړي چې دا په بهیر چې کوم دی په دې کې شامل شي. د چین د صدر شی جن پینګ وینا وه چې چین د پاکستان لخوا د افغانستان مفاهمتي او مصالحتي عمل کې د مثبت کردار ستاینه کوي، او دغه لړ کې به سره په شریکه کار کوو، او موږ غواړو چې په دې منطقه کې چې کوم دی هغه امن راشي. دې نه علاوه د گوادر او کاشغر چې کوم ترمنځ د کوریډور د هغې په حواله سره چې دې منصوبې سره به نه صرف په دې سیمه کې ترقی راشي بلکې دواړو ملکونو چې کوم دغه دي تعلقات دي هغه به سره هم نور مضبوط شي، او دا شان به دواړو ملکونو چې کوم دي هغه په اقتصادي حواله سره هم ډېر مخکې لاړ شي. د چین صدر چې کوم هغه تقریبا د نیم ساعت پورې چې کوم څه کم نیم ساعت هغه د پارلمان ګډې غونډې ته وینا وکړله. هغې وروسته بیا د خورشید شاه چې کوم اپوزیشن لیډر دی هغې، او د هغې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم هغې هم ویناګانې وکړلې، او د چین د صدر پاکستان ته راتګ شکریا ادا کړله. د هغې وروسته بیا د چین صدر چې کوم د پارلمان چې کوم د اپوزیشن ګوندونو او حکومتي اتحادي ګوندونو غړي چې کوم چې په لومړي بینچونو ناست وو هغې سره لاس ملاو کړو او خبرې اترې وروسته بیا د چین صدر چې کوم هغه لاړو ایوان صدر ته او حسین سره چې کوم دی هغه ملاقات کیږي. دا وخت د څلورو ونو صبح اعلی وزیران چې کوم دی هغه هم په ایوان صدر کې دي، او د چین صدر تبا دغلته نشان پاکستان چې کوم تمغه هغه به هم ورکړل کیږي.
احمد الله یو پښتنه موږ چې په ټی وی باندې کوم کتل د پاکستان سرکاري ټی وی باندې هغه کې دا معلومېدل چې هلته امنیت هم ډېر سخت وو، که په دې اړه راته وایي.
بشیر امنیتی دغه چې کوم هغه انتهایی زیات سخت کړی وو، لکه تر دې بعد پورې چې څومره د غیر سرکاري مطبوعات چې کوم پرایویټ میډیا چې کوم وه هغې ټول رپورټران یې صرف دننه پرېښودي، ولې د هغې نه موبایل او نور کیمرې چې کوم هغې هم بهر اشاره کړې وې. دې نه علاوه اسلام آباد هغې ته چې څومره تلونکي لارې دي په هغې باندې ځای په ځای ناکې لګولې شوي دي، او فوج چې کوم وو هغې ځای په ځای ودرول شوې، او د پارلمان خو سیکورټي چې ټوله کومه وه هغه فوج ته ورکړل شوې وه، د هغې د اجازت نه بغیر به څوک دننه نشول ننوتلی. نو ریډ زون ته تلونکي لارې تړلې شوې وه، پارلمان کې چې کوم وو ډېر زیات فوج کوم دغه چې هغه هغلته ودرول شوي وو. نو سختې تلاشۍ وروسته چې به څوک وو هغه به دغه طرفونو ته پرېښودل کېدل، ولې دغه سایډونو ته تګ چې کوم وو هغه چا چې چا سره پاسونه وو یا چې کوم د مطبوعات والا کسان وو هغې ته لږ ډېر د تلو اجازه به، خو نور چې کوم عام خلک چې کوم هغه ډېر زیات مشکل لکه بالکل نه تلی به نه شو دغه سایډونو ته.
صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مهرباني احمد الله کور ته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو د پاکستان پارلمنټ ته د چین د ولسمشر د وینا په اړه تفصیل واورید. اوس به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه سفر په محل چې کوم پروژې او منصوبې په اړه باندې معاهدې شوې دي د هغې په اړه به درته تفصیل درواورو. پاکستاني چارواکي وایي چې اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر په محل ګڼې معاهدې شوې دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا نورې ښې شي او د سیمې په ثبات کې به ښه کردار ترسره کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون خبرلان ته وویل چې له کاشغره تر ګوادره پورې غځېدونکې تجارتي لار به د ټولو صوبو د خلکو اقتصاد ښه کولو کې رول ولوبوي. دواړو مشرانو د ترهګرۍ خلاف هڅو په اړه هم خبرې کړې دي چې احمد الله یې تفصیل درته وایي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان او چین یو 50 معاهده او مفاهمتی اداختونه لاسلیک کړی دی. بلخوا د چین صدر شی جین پینګ ویلی دی چې د دوانو ملکونو ترمنځ ټاکلې شوې منصوبو کې د ډیر شونه زیاتې منصوبې د اقتصادي راهداري نه متعلق دی. د ګل پورز وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پلاو په کچ ملاقات وروسته ګډې خبري غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د چین سره ملګرتیا د پاکستان د خارجه پالیسۍ یوه مهمه برخه ده. د اقتصادي راهداری منصوبے په حق لا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د منصوبے نه به ټولو صوبو ته فائدہ رسی او د لوجه به پاکستان په سیمه کې په اقتصادي لحاظ سره نور هم مضبوط شي. د دوانو ملکونو د تعلقاتو په حق لا د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا زمنګ د تعلقاتو مهم جز مستقل مزاجی او تسلسل دی او د دوانو ملکونو ترمنځ ترقیاتی منصوبو نه به تعلقاتو ته نور هم وده ملاو شي. پاکستان او چین ترهګرۍ په خاتمه اتفاق کړی دی او پاکستان خپل ټول گاونډي ملکونو سره پوره امن تعلقات غواړي. اقتصادي راهداري به د چین لپاره د اسیا د مختلفو ملکونو په شمول د منځني ختیځ او افریقایي ملکونو ته رسائی او هغلته تجارت او سرمایه کاری لپاره یو ارزانه لاره ثابتېږي او دا راهداري به د امن او خوشحالۍ علامت جوړیږي. خبري غونډې ته د چین د صدر شی جین پینګ وینا وا چې د دورې مقصد یې پاکستان سره ستراتیژیکي شراکت داری او دواړه خیز تعلقاتو ته نوره وده ورکول دي. نوموړي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پاکستان کوششونه وستایل او وی ویل چې د لړکې به پاکستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. د چین صدر خبري غونډې ته وویل چې پاکستان او چین په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره په تعمیري کردار لوبولو متفق دي چې په یاد ملک کې امن او قلاره راشي. د خبري غونډې نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او چین صدر شی جین پینګ په ګډه د اتو منصوبو افتتاح هم وکړه. د لړکې منعقد کړی شوي یوې خصوصي دستوره کې د دواړو ملکونو مشرانو او وفاقي وزیرانو په شمول متعلقه چارواکي هم موجود وو. د نه علاوه د چین صدر د چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټۍ جنرل راشد محمود په شمول د پاکستان د درې واړو فوجونو مشرانو سره هم ملاقات وکړو. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې ملاقات پر مهال د چین صدر په سیمه کې د ترهګرۍ خاتمې او د امن لپاره د پاکستان د فوج کوششونه وستایل. د ترڅنګ د چین صدر د مختلفو سیاسي غړو سره هم ملاقاتونه وکړل چې پکې پخوانی صدر آصف علي زرداری، عمران خان، چودھری شجاعت، مولانا فضل الرحمن، فاروق ستار او لیاقت بلوچ شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د همدغه رپورټ اړوند یو بل رپورټ درته در اورو. پاکستان کې د چین د نوې پانګونې یا سرمایه کاری په اړه د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دې ډېره فایده چینایانو او کمی د سیمو خلکو ته رسي. د دوی په نظر چینایان چې هر ملک پیسې لګوي نو د پروژو یا منصوبو د عملي کولو لپاره خپل خلک راولي او نړیوال قوانین په نظر کې نه نیسي چې له وجې یې دا امکان موجود وي چې د ارزانه موادو د استعمال له کبله د دوی کړی کار پایداره نه وي. په دې هکله به دا رپورټ وګورو. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چینایي ولسمشر د دوه ورځني سفر په مهال پروژو په اړه خوشحالي ښودلې. کارپوهان وایي د دې منصوبو ګټه به تر هغې پاکستان ته نه رسي تر څو چې بشپړې شوې نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی د دې کار وجه په چینایي پروژو کې کمو ځایي خلکو ته د کار ورکول ښیي او وایي چین چې هر هیواد کې پیسې لګوي نو د سیاسي اقتصادي ګټو ترڅنګ یې کوشش دی چې ټول کارکوونکي کسان یې د خپل هیواد وي.
پاکستان سره چې کله دا منصوبې کوي نو دا واقعي چې هغه خپل سړی ډېر زیات راوړي رالېږي چې کوم لږم ټیکنیکل سړی وي نو هغه به د هغه ځای نه راځي او دلته کې صرف هغه وخت به ترقي مخې ته راځي چې کوم وخت کې هغه څیزونه انسټال شي، مثلا سولر پاور، هایډل پاور، کول پاور. دا چې منصوبې دي دا پوځې ولګي او هغه بجلی ورکول یا انرژي ورکول شروع کړي نو د هغې نه مخکې د هغې فائده صرف چین ته ده.
خو اسلام آباد کې پاکستان چیمبرز آف کامرس کې د اقتصادي چارو کارپو زبیر احمد ملک وایي د چین د پانګا چونې طریقه له نورې دنیا مختلفه نه ده.
دا صحیح ده چې چینایان مزدوران له خپله ملک راولي، خو ضروری سامانونه په ځای مارکیټ کې اخلي، او دا دومره عجیبه خبره هم نه ده. مثلا که وګورو نو د یورپ د سرمایه کارۍ طریقه دا ده چې هغوی 70% سرمایه په مشاورتي کارونو او د منصوبې لوړپوړو چارواکو ته په تنخواګانو لګوي.
د پاکستانی چارواکو په خبره د چین په دې سرمایه کاری کې به د کاشغر گوادر اقتصادي لارې جوړېدل او انرژي برخه کې ځینې منصوبی تر سره شي. د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان په پارلمنت کې د اقتصادي او مالی چارو د څارنې د کمیټې غړی آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د چین د سرمایه کاری لاندې چې کوم صنعتي پارکونه جوړېږي هغه به اول د سیاسي ګوندونو له نظره تیریږي، نو په دې توګه به دا یقیني کیږي چې د دې منصوبو ډیره ګټه ځایي خلکو ته وشي.
دا ورکینګ ګروپ چې خپل تجاویز ورکوي هغې نه مخکې به تجاویز مونږ ته ښایي او سیاسی پارٹو تا گوندونو تا او مونگا چی و تا وی چی او تا ٹک تنه پیا باقا مخی بوجین پا دی مانی مونگا اوی ترلی دی پتا کلی آس سرا
دا یادونه وردا چې د کاشغر گوادر پر لارا ملت پالا سیاستوال نیوکه کوي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزی حکومت له پښتنو او بلوچو سیمو اړولی او پر پنجاب یې تیرول غواړي، خو مرکزی حکومت دا خبره ردی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې چین پاکستان کې د 45 بلین ډالرو نوو پروژو یا منصوبو اعلان وکړ، د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې د پخوانۍ نقشې مطابق له کاشغره تر گوادره سوداګریزه لار به په خیبر پښتونخوا او پنجاب تیرېده، خو اوس دا لار بدله او په پنجاب تیرول کیږي. مرکزی حکومت دا تورونه رد کړی دي. په همدې حال کې دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا چین غواړي په دې سیمه کې د امریکا ځای ونیسي. په دې حکله د اسرار العالم مومن رپورټ اورو.
بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د گوادر بندر د چین له کاشغر سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري کوریډور په نامه یو لار جوړ کړي، خو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې وفاقي حکومت غواړي د غلار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر وایي
دی حکومت جوړ کړی دی د دې اکنامیک کوریډور حواله سره. پاک چین اکنامیک کوریډور هغه کنفیوژن یا چې کوم هغه اړۍ د دې ټول چې کوم بینیفیټس دي پنجاب ته له دې حواله سره به زمونږ ډیلیګیشن مشر سره د چین مشر سره خبرې کوي.
بشرا گوهر وایي که څه هم د چین لخوا د دې لوی پراجیکټ سره به په دغه سیمه کې د چین رول زیات شي، خو نوموړی وایي چین په دغه سیمه کې د امریکا ځای دومره زر نشي نیولی. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس وایي د 1500 کالو په موده کې به د پاکستان او چین ترمنځ د 3000 کیلومتره واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه، ریل پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر محمد عاطف د کاشغر گوادر لار له پښتنو سیمو د اړولو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو نوموړي ویل
ګورې جی د هر خپل پالیسي، د هر خپل ځای، د هر خپل کردار دی. دا امریکی خپل یو امپورټنس دی، دا غی نه منکار نشي کېدی. نو مطلب دا نه چې هغه چین د امریکای ځای نیسي یا امریکا د چین ځای نیسي، دا سخت
ورسپانه واسه جنال وایي دا جال چې له پاکستانه به تیریږي پرې 46 اربع ډالره خرچه راځي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې په بلوچستان کې یې د مرکزي حکومتي ګوند مسلم لیگ نون سره ګډ حکومت دی، د دې ګوند د بلوچستان صوبې صدر عثمان خان کاکړ وایي
په دوی دا لار نه وړله، بیا به حتمن د ګرد پښتونخوا وطن ګوندونه سي پر دې متفق دي، ګرد ولس پر دې متفق دی. دا وایټ پروجکټ ټول بولانا ته چتراله پښتون څه دی پر دې باندې متفق نه یو کا فاټا خیبر پښتونخوا د کاغذ جنوبی پښتونخوا د ټول ولس پر دې متفق دی. بیا به اتمن موږ احتجاج کوو دا به د پنجاب خلاف یو ډېر سخت په نفرت کې بدل شي.
همدارا څرګندونې د قومي وطن ګوند مشر او د پاکستان د کونو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو هم کوي، خو نوموړی وایي چې د امریکا په پرتله په دې سیمه کې د چین سرمایه کاري زیاته ده او د پاک چین اقتصادي کوریډور سره به په دې سیمه کې د چین رول نور هم زیات شي.
ګوره چې امریکا دلته کم داسې انویسټمنټ دی، خو دا یو ایس ایډ والا هغه دی یا خو ډېر کم هغه دی. چاینا خو زمونږ ګاونډی دی او دا دی خو دا ګوادر پورې هغه رژیم نو خدے کے دا پاکستان فیدر دا شانتی دا دا چین فیدر پکے دا دوار ملکون مشترکہ فیدر پدے کے صرف زمون فیدر نا صرف داغوی فیدر نا دوار ملکون مشترکہ فیدر
دا کچھ ہم دا پاکستان زنی سیاسی گندورا طور لگوی چی پاکستان دا کاشغر گوادر لارا دا پختانو سیم پرزے لپنجاب نتی روی. خود پاکستان د منصوبه بندی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې یاد لارا بدل کړل شوی نه ده او دی لړکی کیدونکو پروپاګاندا بیا ساسه ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
اردونکو مشال ریډیو اوري. ایشیا ترقیاتی بینک د قبایلي سیمو لپاره تیر هفته د مالی مرستو اعلان وکړ چې د چارواکو په خبره به دغلته د کار د ځمکو لپاره د اوبو په برابرولو او نورو ترقیاتي کارونو لګیږي. د باجوړو مومندو خلک وایي چې دا پیسې باید په ځای ولګول شي او حکومت دې د ولس په خوښه داسې کارونه پې وکړي چې د دوی سیمو ته یې ډېره ګټه ورسیږي. د دوی په خبره په تېرو وختونو کې ځینې پرمختیایي کارونه یا خو نامکمله پاتې شوي او یا هم تر بشپړېدو وروسته له کاره لوېدلې دي. شانواز ترکزی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د ایشیای ترقیاتی بینک لخوا د ځینې قبایلي سیمو لپاره د وړو ډیمونو او د کروندې د پرمختګ لپاره د 2.9 میلیون ډالر ورکولو منظوري ورکړی شوې. د بینک لخوا ویل شوي چې ګنې په دې قبایلي سیمو کې به درې قبایلي ایجنسیو باجوړ، مهمند او خیبر ایجنسۍ کې د باراني اوبو ذخیرې جوړولی شي او د یادو قبایلي ایجنسۍ اولس د کروندې او سروې ساتلو روزګار کوي، نو په یاد شوي امداد به د هغوی ډېره ښېګړه وشي. دوی ښایي چې ګنې په دې درې قبایلي سیمو کې 6.5 لکه خلک میشت دي او د باران بندو چې اوبه یې د کروندې په غرض استعمال کې راوستی شي ورته ډېر ضرورت لري. ملک شاه محمود سلارزی چې د باجوړ ایجنسۍ اوسېدونکی دی ورنه مې وپوښتل چې په باجوړ ایجنسۍ کې کومې کومې سیمې داسې شته چې ګنې واړه باراني بندونه پکې جوړ شي.
پښت علاقې پورې نپور ته چې کومه علاقه ده دا ټول د دې مستحق ده. بیا مامون وو علاقه چې کومه ده واړه مامون چې ورته وایي کوم خرچي نه ښکته دی ځینو کې او دېمونه تیار شي د هغې نه بیا ډېرې ځمکې لاندې وځي د اناج کلي پورې او د دغه لغړۍ په طرف باندې.
همداشان د خبر ایجنسۍ جمرود اوسېدونکي طلب ګاره پر دی وای چې کله هم زیات بارانونه وشي خوړونه راشي او اولسی ودانۍ او د کروندې ځمکې ورانه کړي او دغه بارانونه زیاتره وختونه د ګټې په ځای د تاوان سبب جوړ شي.
یو نه صرف د زمین د کم چې د بخار مسله ده دا به ورسره واره شي، بلکې زمونږ چې کوم بو کم لیول د ځمکې دننه هغه به هم ورسره راوچت شي او چې کوم توبیرونه زمونږ په میدانی علاقو کې آباد جوړ شوي دي هغو به هم ورسره ښې شي. نو فایدې ډېره زیاتې که چېرې دغه شی په صحیح طریقه وشو د پاره سروې وشوه کوم صحیح ځایونه دي هلته دغه ډیمونه جوړ کړی خپل دا به ډېر ګټورې وي او د فایدې به ډېرې وي.
د محمد ایجنسۍ د ساپو تحصیل اوسېدونکی ملک ګلشاه ساپې وایي چې هغوی د یاد بینک لخوا د ځپلې شوي قبایلي اولس سره د مرستې
تاسو مننه هم کوي او وای چې کوم قبایلی وګړي نور یو کار هم نه لري نو کاروانده یې کورنۍ روزګار دی او دا شان منصوبو ته سترګې دي.
دلته ښه فصلونه کېږي، دلته ډیمونه نه شته، سخت تکلیف دی، دلته چې بارانونه کېږي اوبه په داسې اندازو باندې راځي چې د هغه آبادۍ هم ورانوي، هغه پټي هم ورانوي، هغه زراعت ته نقصان هم رسوي. نو دې باره کې چې کوم پروګرام شروع کړی دی او د پاتا څخه کوم امداد کوي نو موږ د هغې ډېره مننه کوو. موږ وایو چې زر تر زره دا وشي او زموږ قبایلو تر دې سره لیک ملاو شي.
د فاټا سکرتریت چارواکي وایي چې دغه منظوري د سفران د وزارت یا د محکمې سره لاسلیک شوې ده، نو هغوی ته څه معلومات نه دي راغلي. د معلوماتو د راتګ وروسته به هغوی د دې خبرې جوګه شي چې کنې د بندونو جوړونو منصوبې د هغې وخت او د بندونو ځایونه هم وټاکي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اوري د باختر ستوري علاوه تاسو له مشال ریډیو غني نور یو نيزي خبرونه هم نشر کیږي. په تیر غړي کې تاسو پام کوو نيزي خبرونه اورید او په نورو غړو کې په نن ورځ کې به نور خبرونه اوري. خو اوس د خبرونو د لنډیز وخت د جيبه مې درته وایي.
د چین ولسمشر زی جنګ پینګ د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان او چین دوستی له همالیا لوړ او نایابه ده. نوموړی د نړۍ ولسم مشر دی چې د پاکستان پارلمان ته وینا وکړه. پاکستان او چین پرون د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو په ارزښت د یوې اقتصادي پروژې پرانیسته وکړه. آسیایي ترقیاتي بانک د پاکستان د سرحدونو د وزارت سره په دریو قبایلي جنسیو خیبر، باجوړ او مومندو کې د اوبو د ذخیره کولو او د کر کلي د ودې لپاره د 2.9 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. د خیبر ایجنسۍ د باړې سیند مشران وایي د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا د قبایلي ځوانانو په روزنیزو مرکزونو کې د ښاري سیمو ځوانان زده کړې کوي او د دوی ځوانان بې برخې پاتې کیږي. خو د نوموړې ادارې یو مشر طاهر خان وایي دوی د زده کړو په مرکزونو کې قبایلي ځوانانو ته فوقیت ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون یې په تهران کې د افغان کډوالو سره لیدلی ورته یې ډاډګیرنه ورکړې چې د ستونزو په اړه یې هغه له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. نوموړي په ایراني جیلونو کې د بندي افغانانو معامله هم د کوربه هیواد سره چیړلې ده. امریکایي او یوکراني ځواکونو د روس پلو بلتون پالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د پیاوړي کولو په موخه ګډ تمرینونه پیل کړي دي. ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي د یوکراین ځواکونه باید د بهرني یرغل د مخنیوي په موخه له سره وروزل شي. د ایتالیا چارواکو په مدیترانه سمندر کې د پناه غوښتونکو د غرقې شوې بیړۍ څخه دوه تنه ژوندي پاتې شوي د انساني قاچاق په شک کې ګرفتاره کړي دي. په دوی کې یو د بیړۍ کپتان او بل د بیړۍ کارکوونکی دی او دواړه د شام اوسیدونکي دي. د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکي او د رهبري کیدونکو میزایلو کروز بیړۍ استولې دي. دا بیړۍ به د یمن سره په خوا کې په اوبو کې د موجودو اوو نور امریکایي بیړیو سره یو ځای شي. په تهران کې د واشنگتن پوسټ د نیول شوي سیمه ایز مشر یا بیورو چیف جیسن رزاین وکیل وایي نوموړی د جاسوسۍ د حکومت مخالفو سره د همکارۍ د محرمو رازونو د راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوی.
له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز وارد. اوس به زموږ همکار رابعه کرم خان تاسو د پاکستان د نننیو ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د چین د صدر د راتلو په وړومبۍ ورځ د شپږ څلوېښت ارب ډالرو د سرمایهکارۍ په منصوبو لاسلیک وشو چې پکې د توانایي پروژې شاملې دي. که د پروګرام مطابق دا منصوبې سرته ورسېدې نو راروان په درې کالو کې به 9,500 میګاواټه بجلی پیدا کړی شي. ادارې وایي د چین د صدر په دوره کې د ټولو زیاته توجه په پاک چین اقتصادي راهداري ده. دا منصوبه به د منطقې 3,19 فایده ورکوي. ادارې په وینا چین به موږ ته منصوبه جوړولو او لګولو لپاره سرمایه سرمایه او مهارت راکړي خدا سرته رسول زموږ ذمہواری ده او دا یو امتحان به وي چې څنګه به مونږ د دې نه فائدہ وچتو ادارې وایي مونږ به دا منصوبې حقیقت کې بدلول وي تعمیر او ترقی لپاره محنت لازمی او بنیادی عنصر دی پاکستان له به ټوله توجه د ترهګرۍ په خاتمه کول وي او پورم نه ماحول لپاره ضروري ده چې د ضرب اسب او کراچۍ اپریشن مکمل کامیابۍ لپاره ټوله توانایي په کار راوستی شي ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان په غونډه دنیا کې په سړکونو د حادثو په بدترینه درجه کې دی ادارې وایي که د تیرو لسو کالو په ترهګرۍ کې د وژل شوو شمیر تیار کړی شي نو په سړکونو د مړه شوو خلکو شمیر به زیات وي ادارې مخکې لیکي زموږ په ملک کې د حادثو وجه د ټرافیک خراب نظام دی دا شان په سړکونو د قانون احترام نشته د ټرافیک قوانین خلک ماتوي او درنو ګاډو لپاره لایسنس هم جاري کیږي ادارې وایي د ټرافیک نظام سر نشي سمېدی حکومت له پکار دی چې د ټرافیک پولیس په محکمه کې د رشوت اخیستونکو خلاف اپریشن وکړی شي او تربیت یافته او اعلی تعلیم یافته اهلکاران د ټرافیک پولیس په محکمه کې راوستی شي ادارې اخیر کې لیکي تیز رفتاره او د حادثې ذمېوار ډرایورانو ته د سختې سزاګانې ورکړی شي او په ډرایورانو د مړه شوو او ژوبل شوو خلکو ته مناسبه رقم ورکړی شي نو هله چېرته د دې حادثو مخنیوی کېدی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریله برتانیا خبریدونکو ګارډین ورسپانې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي اړیکو مقاله لیکلی ورسپانې لیکلی چې چین په داسې حال کې پاکستان کې د لویو تجارتي پروژو اعلان کوي چې پاکستان د انرژي او بجلی د بحران سره مخ دی وال سټریټ جورنال ورسپانې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې په اړه لیکلی چې په جلالآباد کې د روسي ځانمرګې برید ذمواري په قبلولو سره یې دغه هیواد کې خپل موجودیت ښکاره کړ په مقاله کې د دې ډلې د حملو په ممکنه قوت هم بحث شوی دی انیسا اجمل د دواړو لیکنو غټې برخې درته وایي
ګارډین ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر شي چین پینګ د ګل پرست پاکستان ته په 2 ورځنۍ دوره ورغی پاکستان او چین د تیرو 100 لسیزو راهیسې نږدې سفارتي او پوځي اړیکې لري د کاشغر ګوادر لارې پاړه بیا په مقاله کې لیکل شوی دی چې د دې پروژې لپاره د پلان او پرمختګ وزیر احسن اقبال وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کاریډور به د دواړو هیوادونو ترمنځ جغرافیایي سیاسي اړیکې په اقتصادي جغرافیایي اړیکو بدلې کړي مقاله لیکي 2.25 میلیون آبادی لرونکي هیواد پاکستان د تیرې 1 لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي او هیلې دي چې د سرمایه‌کارۍ دا پروژې به کمزور اقتصاد ښه کړي چې نړیوال مالیاتی فنډ یا IMF تر پروژو لاندې پیداوار یې دا کال تر 0.3% پورې ټاکل شوی دی احسن اقبال د امریکایي مرستو حواله ورکولو سره زیاتوي چې تر کیری لوګر بل لاندې به پاکستان ته هر کال 1.5 بلیونه ډالر ورکول کېدی چې پکې به یوازې د 650 میلیونو نه واخلې تر 200 میلیونه ډالرو پورې حکومت ته پاتې کېدلې او نورې زیاتره پیسې به غیر حکومتي څانګو ته او یا لویه برخه به یې امریکایي کمپنیانو ته ورکول کېدا ګارډین لیکي چې د چین د سرمایه‌کارۍ په اړه احسن اقبال ډېر پر اعتماد و احسن اقبال وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د سړکونو او د ریل په ذریعه یو ځای کېدو سره به پاکستان ته دا لاره جوړه شي چې دا هیواد د جنوبي ایشیا مرکزي ایشیا او چین سره د اقتصادي پیداوار په برخه کې ورګډ شي بلخو وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه لیکلي دي چې د تېرې شنبې په ورځ د ننګرهار په جلال آباد کې د ځانمرګې برید په نتیجه کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول په جلال آباد کې د کابل بینک مخې ته یو ځانمرګي هغه مهال برید وکړ چې خلک د بینک مخې ته د تنخواګانو د چیکونو اخیستو لپاره په قطارونو کې ولاړ وو د دغه برید ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفاداره وسلوالو منلې وه مقاله لیکي دا برید د داعش لخوا په افغانستان کې فعالیتونو زیاتولو ته اشاره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره نوي امنیتي ګواښونه رامخته کوي مقاله لیکي په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د خلکو برتي کولو پورې خپلې هڅې تر ډیره محدوده کړې وې د پاکستان امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی ته لا تر اوسه څرګنده نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره جنګیالي لري خو وایي چې د اندازو تر مخه شمیره به 300 وي په اسلام آباد کې د فاټا لپاره د یوې سیډنیزي ادارې مشر سیف الله محسود وایي چې دا مهال په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ځای طالبان فعالیتونه کوي چې په دا هیواد کې ریښې لري او داعش بیا یو بهرنۍ ډله ده
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
اوریدونکو روسی چارواکو او د سخت دریزو ویب سایټونو خبر ورکړی دی چې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د وسلوالو مشر الیاس خاب کبیکوف وژل شوی دی. کبیکوف د داغستان د اسلامي امارت په نامه وسلوالې ډلې عمومي قمندان و. روسی چارواکو ویلي نوموړی یو شمېر نور وسلوال د یکشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی و. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د شمالي قفقاز د وسلوالو ویب پاڼو ته اید کړی دی چې د داغستان د سخت دریزو وسلوالو مشر له امنیتي ځواکونو سره په یوې نښته کې وژل شوی دی. روسي چارواکو ویلي 43 کلن الیاس خاب کبیکوف چې د وسلوالو په منځ کې د علي ابو محمد په نوم هم مشهور او له هغه سره دوه نور وسلوال د داغستان د مرکز په جنوب لویدیځ کې پر یو کور د امنیتي ځواکونو په چاپه کې وژل شوی دی. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې له کبیکوف سره دوه وسلوالې ښځې هم وژل شوي دي. نوموړی تیر کال د شمالي قفقاز د وسلوالو د پخواني مشر ډکو عمروف تر وژل کېدو وروسته د قفقاز د امارت د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د رپورټونو پر اساس کبیکوف په داغستان او بیا په سوریه کې دیني زده کړې کړې وې او په 2010 کال کې وسلوال فعالیت پیل کړی و. که څه هم چې د شمالي قفقاز د سخت دریځو وسلوالو د ټیټې سطحې قمندانانو د الیاس خاب کبیکوف تر قمندې لاندې کار کاوه، خو په دې وروستیو کې د دې سیمې دوه مخکښو قمندانانو د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي ته خپل بیعت اعلان کړ. په همدې حال کې د داغستان جمهوریت د وسلوالو ویبپاڼو ویلي چې د سیمې سم نیمه سخت دریځو قمندانانو له داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې سره د یو ځای کېدو اعلان کړی دی. دا چې څوک به د کبیکوف له وژل کېدو وروسته په شمالي قفقاز کې د سخت دریځو مشري پر غاړه واخلي، په دې اړه ویل کېږي چې د چیچنیي وسلوالو یو پخوانی قمندان اسلم بیگ ودالوف ښایي د کبیکوف ځای ونیسي. ودالوف د 2010 کال د هغه حملې له اصلي طراحانو بلل کېږي چې د چیچنیا د پخواني ولسمشر رمضان قدیروف پر آبایي کلی شوی وه.
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکه چې تیر دی نه بازی پام کوا.
الوهی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی خدرته وای دی میو چې پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او افغانستان کې د ترهګرۍ تر وروستیو پیښو وروسته حکومتي چارواکي ګڼي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر شام او عراق وروسته دلته هم خپل فعالیتونه او بریدونه شروع کړي دي، خو کارپوهان بیا وایي چې دلته د دې ډلې جنګیدونکي خلک د پخوانیو طالبانو ملګري دي او که څه هم اوس له هغوی جلا شوي دي، خو دا به ورته اسانه نه وي چې د یادې ډلې په حیث د سختو بریدونو توان پیدا کړي. د دوی په خبره د داعش ډله افغانستان کې نظریاتي ملاتړ نه لري. په اړه یې د نجیب امیر رپورټ اورو.
په جلال آباد کې د ترسره شوې وروستۍ ځانمرګي حملې پړه داعش قبوله کړه او ورسره سم د افغان چارواکو هغه نظر هم بدل شو چې تر دې وړاندې ویل دا ډله د افغانستان لپاره دومره خطرناک نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي تېره ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته وربلل شوی و سو جلال آباد کې د ترسره شوي برید په اړه ځواب ووایي. نوموړي دا ومنله چې په استخباراتي اداره کې د ستونزو له کبله دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د زیات تکړه افغان ځواکونو ته امر کړی چې د هر ډول وسلوالو پر ضد دي کوټلي ګامونه پورته کړي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې هم د افغانستان د امنیت د روسي ترنګلي وضع په اړه خبرې وشوې. په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي نقیب الله محبت ویل
افغانستان کې امر راغی چې افغانستان کې نور بدبختي زیاته شوه او سبب سبا داعش په نوم باندې بل لښکر سم کړی ده چې شمال ولایتونو تاجکستان ازبکستان ایران پورې دا سیمه ناکرار وساتي، افغانستان یو بل وزیرستان ترې جوړ کړي، افغانستان بدنام کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام بیا هم په پخوانی دریز ولاړ دی او وایي داعش د افغانستان لپاره لویه خطر نه ده، دا هماغه طالبان دي خو جنډۍ له سپینې توره کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی بیا وایي طالبان د خپلې بڼې بدلولو ته اړتیا نه لري.
خو زما په خیال اوسه پورې عملا داسې نه برېښي چې داعش دې دومره قوي وي چې دا ډول بریدونه وکړي په افغانستان کې. خو بهرحال ځینې خلک دا ویره لري چې ممکن یو شمېر بهرنۍ کړۍ غواړي چې طالبانو نو وروسته یو بل قوت را منځته کړي. زما په خیال طالبان تر اوسه هم یو قوت ده او دې ته ضرورت نشته چې طالبانو بدیل را منځته کړي، ځکه چې داعش په افغانستان کې نظریاتي ملاتړ نه لري او طالب شته بیا یو ځایي ملاتړ هم لري، خلک هم سره دي، ځایي خلک هم سره دي. د دې عمل زه فکر نه کوم چې داعش ته په اسانۍ سره د افغان طالبانو ځای په افغانستان کې ونیسي او دومره دې قوي شي چې طالبانو په څېر عملیات ترسره کړي.
ایران ته د خپل روسي سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غني د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره یو ځای په ډاګه کړه چې د داعش پر ضد کابل او تهران خپل همکاري پیاوړي کوي. د نېشنل ورسپانې په وینا ښایي په دې کاری کې د یاد ډلې پر ضد د دواړو هیوادونو د سرتیرو لخوا شریک عملیات هم شامل وي. په جلال آباد کې د ترسره شوي ځانمرګي حملې پړه شاهد الله شاهد قبوله کړې چې ځان د داعش ډلې ویان په توګه معرفي کوي. کارپور رحیم الله یوسفزی وایي په دې کې هیڅ ډول شک نشته چې شاهد الله شاهد او ځینې نور پخواني طالب مشران د تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شوي او د داعش سره بیعت اعلان کړی دی. لده مې وپوښتل آیا داعش د طالبانو او القاعدې نه پس د افغانستان لپاره یو لوی بل ګواښ دی؟ د ویل
زما په خیال باندې تشویش خوشته، ځکه چې داعش څنګه فعالیت لري او څنګه کارونه کوي شام کې او عراق کې نو خلک خبرېږي او دا فکر کوي چې داعش دلته کې هم فعال شو او دی بام داسې بریدونه کوي. خبره دا ده چې پاکستان چې کوم دا حمله کې یا دعوی کې یا پیدایش کې شامل شوي دي دا خو مخکې نه معلوم کسان دي، دوی خو مخکې په یو تنظیم کې یا بل تنظیم کې اوس پیدایش په نوم باندې کار کوي. دوی نمونه د دې قوت ټول معلوم دي او دوی مخکې هم داسې بریدونه خو کړي دي. نو زه فکر کوم چې دا کسان هم هغه دي خو په نوې نوم باندې کار کوي. طاقت زور هم هغه دی خو دوی اوس په یو بل شکل باندې بریدونه کوي. نو خلک دې مخکې نه خبر دي، دا څه نوې خبره نه ده.
که د جلال آباد برید رښتیا هم اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش ترسره کړی وي نو دا به په افغانستان کې د دوی لخوا ترسره شوی تر ټولو لوی برید وي. بل پلو د افغانستان د هلمند ولایت امنیه قومندان نبی جان ملاخیل وایي دوی ته داسې اسناد په لاس ورغلي چې ترې جوتیږي طالبان او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلانونه کړي.
اوریدونکو تاسې د نجیب عامر رپورټ واورېدئ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ تر وروستیو پیښو وروسته د حکومتي چارواکو د هغو خبرو او دعوو په اړه وو چې اسلامي دولت وسله‌واله ډله یا داعش تر شام او عراق وروسته دغلته هم په فعالیت شروع کړی ده. همدارس تاسو په دې رپورټ کې د کارپوهانو خبرې هم واورېدئ چې آیا په افغانستان کې د داعش د وسله‌واله ډلې لپاره ځای او چانس شته دی چې خپل ځان قوي کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې دین دشه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چې
دین سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې څه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د مشال ترنا لاندې بحث کې لکه څنګه چې تاسې واورېدل د ورځې په تودو موضوعاتو باندې بحث اورېدل شي. په دې کې د بېلابېلو اړخونو د ژوند د بېلابېلو اړخونو سره تعلق لرونکي خلک میلمانه یي او هغوی د ورځې په تودو چارو باندې په بحث کې برخه اخلي او هغه پوښتنې جوابوي چې زموږ همکاران یې تیکي او کېدای شي ستاسو په ذهنونو کې هم وي. اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان په خوست ولایت کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې ښځو ته باید د کار ورکولو په برخه کې حکومت نوره توجه وکړي. دوی له حکومت شکایت لري چې ښځو ته یې د تعلیم، کار او روغتیا لړکې هغومره کار نه دی کړی لکه څومره چې په کار وو. په دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت دې د جینکو ښوونځي یا سکولونه لا ډیر کې او د دوی د مشکلاتو حلولو لپاره دې ورسره مرسته وکړي. په اړه یې نور تفصیل نجیب الله الخیل اورو.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي که څه هم د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر ښځې د روغتیا او ښوونې روزنې په برخو کې همدارنګه ځینې مؤسساتو کې کار کوي، خو ډېری ښځو لپاره چې لوی اکثریت یې نالوستې دي دوی د کار کولو له زمینو بې برخې دي. د دوشنبې په ورځ په خوست کې یوې تنې مدني فعالې نادیه باوري مشال راډیو ته وویل چې که ښځو ته دوامداره د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي نو دوی به کرار کرار پر ځان بسیا شي.
موږ اوس نشو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلی دي، هغه اوس یې تعلیم تم مخه نشي کړی. دې لپاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري، شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، لباس ګنډل وي. ښه تکړه خویندې موږ لرو، ښه صنایع دستي لري، مګر متاسفانه تنه څوک توجه ورته کوي او نه څوک داسې مصارف ورکوي او نه کوم بازار لري.
عابده سروري هم نادیه باوري ته ورته نظر لري او خپلې غوښتنې داسې په ګوته کوي.
نو ښځې خو اوس فعلا مرکز کې وان رضه ښې دي، نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي، خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې که دی دپاره دا لسي صنایع یا نوره ده دغه میوو د وچولو فابریکې یا پسه پکولو دا جوړې شي، نو دی دپاره به یو مصروفیت پیدا شي، کنه نه شي کولی چې دی یو بېسواده ښځې
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي که ښځو لپاره ځان ته کارځایونه جوړ شي نو دوی به په پراخه کچه کار کولو ته مخه کړي.
په خوست ولایت کې یوه شفه خانه عمر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکترانو په نوم دی، چې هغه ډېری پرسونل یې زنانه دي او هلته دومره زموږ خوست میشتې خویندې په کې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو، نالوستې ښځې هم لرو. که چیرې داسې یوه کارخانه وي یا کوم صنعتي پروګرام وي چې هغه کې ټول د ښځو کارونه وي.
بل لوري ته د چارو کارپوه ظاهرشاه انګار په حکومتي ادارو کې د ښځو د لږ حضور له امله لږ معاشونه بولي.
دلته په یو شمېر نادولتي ادارو مؤسسو کې ډېرې ښځې کار کوي. زه فکر کوم که چیرې دولت د ښځو لپاره، البته په سرحدي ولایتونو کې او سرحدي سیمو کې د مامورینو په توګه د دوی د ګمارلو دپاره فوق العاده امتیازات په پام کې ونیسي، نو حتمی ده چې ډېرې ښځې به په دولتي ادارو کې کار کولو ته زړه نه ښه کړي.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه کمرنګه ده. خو بیا هم د زده کوونکو درېیمه برخه یې نجونې دي. په وروستیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په باب د کورنیو لیوالتیا ډېره شوې ده.
ټولې صوبا کې ما فرسټ پوزیشن واغستو.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم. ښوندې
په مخ دوی نه پرېږدي، ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې دی خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک دا نورې زنانه دي اړو مخکې لاړې نه شي که نه
پوری که نه واړه داړې شي پکې بنده نو اخو له چا نه لړ کېږي
که د آی ای ای په توګه اوښتي دي
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو څخه تاسو په تاندې هلی خبرونه کې د ښځو پر مسایلو باندې بحثونه اوري. په دې کې دا ښځو په اړه هم خبره کیږي چې د قام او د خلکو لپاره یو څه کړي او همدارز ستاسو د ستونزو چې هغې ته لاسرسي پیدا کولو هڅې په توګه باندې هغه په دې پروګرام کې د بحث لاندې نیول کیږي او زموږ همکاران یې تاسو ته وړاندې کوي. اوس تاسو ته یو رپورټ دراوړو له خیبر ایجنسۍ څخه. د خیبر ایجنسۍ د باړې سره تعلق لرونکي ځینې مشران د قبایلي سیمو لپاره د پرمختیایي ادارې اف ډی ای یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي څخه شکایت کوي چې د دوی د ځوانانو لپاره یې هیڅ نه دي کړي. ځینو قومي مشرانو مشال ریډیو سره خبرې کول چې دا اداره د قبایلي سیمو لپاره جوړه ده، خو د هنرونو د زده کړې په برخه کې د دوی د ځوانانو پر ځای د بندوبستي سیمو خلکو ته ډېرې موقع ورکړل شوي دي. په دې اړه فرهاد شینواری نور حال درته وایي.
د خیبر ایجنسی د باډی مشران وای چې د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي د دوی ځوانانو ته پام نه کوي او د بیلابیلو هنرونو د زده کړې په مرکزونو کې د قبایلی ځوانانو په ځای د بندوبستي سیمو ځوانان اخلي او تربیت ورکوي او د قبایلی ځوانانو په منتخب کولو کې هم د میرټ خیال نه ساتي. په دې حکله د باډی سیمې او مشر عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
دغلا مو کسان ولاګل وخت وای غو وته وې چې د فارم واخلا فارم یې وروړو ویلې چې تشبیک نشته پاس راشه اوس کوټاله موږ سره پورالو مو کسان څوک په دا مکما کې اخلي نه چې بیا یې اخلي هغه کسان اخلي چې هغه دې کوزي خریالو کس را یې غټ اړیکات وي هغه سفارش تی وی مو خدای سفارش لري چې د تحصیلدار څخه د دستخط کو د ملک څخه د دستخط کو او د الکس را بس یو میډل پاس سرټیفیکټ وي څنګه چاول خو کوشش کوو چې تعلیم ته وکړو تعلیم واسوینه بیا یې موږ لا لیکلی وی چې تاسو به کمپیوټر د پورا میټرکس سینس وینو نو میټرکس سینس وینا دا کوټه چې کومه موږ ته د قبایلو په نومه باندې د لګولې یلو چې په نومه دې موږ وو فائدې نور لا سیلېږي.
او د یاد سیمې او بل مشر خیال متشا پر دې هم په دې اړه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
دې کې خو دوی په اشتهاراتو کې اومده غداوی کوي د اخباری اشتهاراتو کې چې موږ ایکسیویټر ټریننګ ورکو موږ دا ورکو خو ما خو څوک نه لیدو چې یا چا ایکسیویټر چلولی او بار مل تتلی او غلطه بیا پر روزګار لګیتلی یا دلته کوم هغه ته روزګار ملا شوی چې کوم خوار کومونه دي کوم غریب کومونه دي دا غي ما شومان نه کوي دا غي چې کوم بې روزګار خلک دي چې دا ټریننګ محتاج دي هغه پکې نه کیږي. دوی خدا وایي چې اتم پاس وی یا لسم پاس وی نو هغه سره باقاعده چې کوم ډاکومېنټس وی هغه پوره وی او غوی ته باندې جوړ کی او واپس راولې کی او دا میرټ بالکل پکې خیال نشي ساتلی او نه دا کار په میرټ روان دي. نو قبایل دا مطالبه کوي چې دا شیره فورن بند کړی شي او د دې سکل ټریننګ چې کومه پیسې ورکول کیږي دا د قبایلو نوځوانانو په خیر خګړې په کارونو باندې تمامه کړی شي.
د خیبر جن سید باډی مشرانو دغه شکایتونه مشکله د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د سکلز یا د هنرونو د څنګه کوارډینیټر طاهر خان ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
دا خو ټوټلی زما انالیسس دا دغه چې ټوټلی یو خو درته مو کنسیډر کوم نه نو زه دا یم چې الکان چې موږ دغه هم ګډه ډایرکټ کوم کنسیډر کوو ته یې چې موږ د دې سلیکشن کو ایجنسی کوارډینیشن افیسر او هغه مو ته ریګولر چې چا مې اپلای کړی د نو موږ هغه پوره فیسیلیټیټ کوو وای او په چیرې راشي تاسو چې څونه اپلیکیشن موږ ته سیوار دي نو دا موږ لپاره اسانی مې بلکان سلیکشن پکې موږ خو رکا سره وکړو هغه کورس ان ټایم ستاسو شي او
د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو زیاته کړه چې د باډي خلک دی په پیښور کې زموږ دفتر سره رابطه وکړي نو موږ به د دوی ځوانان په بیلابیلو تربیتی کورسونو کې ورځای کړو. د خیبر ایجنسۍ د باډي خلک وایي چې په دې تیره څه موده کې دلته د پوځي عملیاتو بې کوره کېدو له وجې د دوی په زرګونه ځوانان بې روزګاره شوي دي او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو له پکار دي چې دوی ته اس پام وکړي او دغه ځوانان ورلا په تربیتی کورسونو کې ورځای کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم یو کلتوري ریپورت در توړاندې کوو په پښتو موسیقي باندې د نوي زمانه سامان آلاتو یا کمپیوټر څه اثر کړی په دې اړه د هارون باچا ریپورت اور. د
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړېږي، بس ته خالي ووایه مونږ مزدوري هم نشو کولی. کنه دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي، دلته چولې خرڅم ده، بل څه مزدوري کوم چرته، نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته ولا روزانه آخوا دماکا کلا
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران نن دا کوشش کی چیر ہم کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب قدم شوگانو کے بم پکار راضی کمپیوٹرائز سٹوڈیو گانو کے چکن گوری نو کے کہ پروفیشنل خو یو قسم نی چا فنکار گرانے سره تعلق صادق دا داوے مگر لا کسنگ یو سپی برتی شی وقت پر وقت باغ ترکیم کی گی نو کدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی فنکار ہم نو پارا لو دا بڑے رکھ خبر ہے.
ہم پر پیخور کے پیجندل شبے سندرغاڑے کرن خان استادان او سازندگانو تور پیخستون زی تایدوی یو وای چے پ مارکیٹ کے دوی د دې او سازونو ځای اوس مشینی هغه نیولې ده.
زموږ سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدل، شو ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وی کیسه ټوله، خو هغه څیز خو نشته کنه. کم باندې چې بده دی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی زوره غواړم دغه استادانو ته تپوسم وکم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولی نه شي، نو لازمي خبره ده
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اورېدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي، او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.